Kırşne Asmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانم د تشنه اسمانلندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن د ازادي راډیو په دې خبرونه کې له ګاونډیو هیوادونو د شړل شویو کډوالو او پر روان ژمي کې د هغوی او همدارس کورنیو بې ځایه شویو پر ستونزو خبرې کوو. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له امله به په سږني ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي توکي ورسولی شي. دا پروګرام خبرداری ورکوي چې روانو شرایطو ته په کتو ګڼ شمېر محتاج کورنۍ د بودیجې د کمښت له امله په راتلونکو میاشتو کې د سازمان مرسته نشي ترلاسه کولی. دا په داسې حال کې ده چې د دې پروګرام پر اساس په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو 4 کورنیو څخه 3 کورنۍ د کافي خوراک لپاره پیسې یا خوراکي مواد نه لري او پور کړي دي، او په کلیوالو سیمو کې د دې ډول خلکو شمیر خورا زیات دی، چیرې چې له هرو 5 کورنیو څخه 4 پوروړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره په متوسط ډول 8000 او 200 افغانۍ پوروړي دي، چې دا د 1500 امریکایي ډالرو معادل دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې زیاتېدا د دې سبب شوې چې ځینې کورنۍ خپلې وړې لوڼې وپلوري. د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې بشري مرستو ته د اړو کسانو ټول ټال شمیر 9 میلیونو ته رسیږي. د 2023 کال د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ یا GHA په کالنی راپور کې هم چې د روان کال د تلې د میاشتې په 22 خپور شوی و، افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې و یا په سر کې و چې لوږه پکې خورا زیاته ده. په دې موضوع لخپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي صدیق منصور انصاری، د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر دی او همدارنګه د سیاسي چارو شنونکی دی. د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر ډاکټر عبدالله هیواد هم زموږ میلمه دی. د خبرونې په منځ کې به کندهار ته لاشو او هلته به له یوه مدني فعال او یوه داسې کس سره خبرې وکړو چې له بېوزلو کورنیو سره مرستې کوي، حکمت الله صلحي. خو لومړی خپلو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. انصاري صاحب، که مو خوښ وي لومړی به د کډوالو پر وضعیت خبرې وکړو، بیا به په افغانستان کې پر فقر او بېوزلۍ خبرې وکړو او دا ستونزه به وشاربو. پاکستان او ایران د افغانانو ایستلو ته زور ورکړی دی. ایرانی چارواکي وایي چې د روان لمریز کال تر پایه پورې به 2.5 میلیونه افغانان له خپلې خاورې وباسي. ستاسو په نظر ایران چې د طالبانو له رژیم سره نسبتا نږدې اړیکې هم لري، ولې په افغانانو باندې منظور می کډوال دي فشار زیات کړی دی؟
نور مهربانو همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله.
سلام
علیکم. لبد مرغه هغه څه چې موږ د ایران له درسه واورېدل، دا چې هلته هم یو دینی او مذهبي حکومت او حاکمیت دی، موږ فکر کوو چې دا د دین له درسه یو مردود اعلان و چې دوی وکړ. د اسلام په سپیشل دین کې د بشریت د ارزښتونو په اساس او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف اعلان دی. د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه اسلام دا حکم کوي او نه هم د بشریت او انساني قوانینو ارزښتونه دا حکم کوي چې په دومره لویه کچه مهاجرین، بېوزل خلک چې کلونه کلونه په یو هیواد کې تیر کړی وي، هغوی دې په ساړه ژمي کې وشړل شي او له تکالیفو او مشکلاتو سره دې مخ شي. موږ او تاسو د کډوالۍ د اوږد بهیر تعزیر شو. له بده مرغه موږ په خپل افغانان د دې هیواد د رهبرانو په نوم، هغه رهبران چې د ملت پر سرنوشت او ګدۍ د پردیو په لاس د تاریخ په اوږدو کې تپل شوي وو. دغه پراخه لړۍ د افغانستان په مظلوم
انصاري صاحب په دې کې خو هېڅ شک نشته چې موږ په خپله هم په دې کې به ملامت یو، لیکن زما سوال دا دی چې ایران سره له دې چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، ولې په دې سره ژمې غواړي چې 2.5 میلیون افغانان له خپلې خبرې وباسي؟ دلایل څه کېدای شي؟
رازو هم دی ته موږ فکر کوو چې د اقتصادي هغه سره سیاسي دلایل او مصلحتونه هم لري. موږ فکر کوو د ایران حکومت غواړي چې په افغانستان کې پرسته حاکمیت سیاسي فشارونه راوړي تر څو د دوی نه سیاسی امنیتی او هم ځینې اقتصادی ګټې وکړي. کاغه د اوبو په برخه کې دا چې له افغانستان ایران ته پراخې اوبه روانې دي او د هغې د مهار کولو مسایل، د دې تر څنګ د افغانستان د معدنو په برخه کې هغوی ډېر علاقمند دي او هڅه کوي چې دغسې تکتیکي او زیګزاګ حرکتونه وکړي تر څو پرشت حاکمیت فشار راوړي او د افغانستان د معدنو نه په داسې غوښنه برخه واخلي، او تر څنګ ممکن ځینې نور
فکر نه کوي چې د ایران خپل مسایل هم دي. ویل کېږي چې ځینې ایرانیان خو تر 8 میلیونو پورې وایي چې افغانان ورغلي دي، یعنی که یې 8.5 میلیونه شپږ خو ورغلي دي، 6 میلیونه ډېر لوی شمېر ده او د یوه ټولنې کې ډېر تغییر راوستلی شي. د دوی خپل هم اقتصاد ښه نه دی.
بله، دا مسله خدا ډیره پخوانی ده، یعنی د نن ورځې نه ده موږ
نه، لیکن اوس ډیر ورغلی دي. په دې 13 کلونو کې دوی وایي چې میلیونونه خلک ورغلی دي.
دغه ده موږ مخکې اشاره وکړه چې متاسفانه د افغانستان هم د مهاجرینو سیل نه وازی گاونډي هیوادونو ته، بلکې د افغانستان لوی خارونو ته چې وګورو، موږ په کور دننه میلیونونه کډواله او بیزای شوی لرو چې د فقر، د تعلیم او روغتیایي او نورو اقتصادي امکاناتو د نشتون له امله او یا هم د جنگ جګړو له امله د خپل کلو باندونه کډه شوی، او د افغانستان لوی خارو لکه کابل، جلال آباد، کندهار، بلخ او مزار شریف او هرات او نورو ته کوچیدلی. دا یو لوی او ستر بار دی، هم په زموږ په خارونو او هم په حکومتونو. دغه سی پاکستان او ایران ته هم هر ورځ موږ وینو چې د دوی د قونسلګریو او سفارتونو مخې ته ګڼ شمېر افغانان ولاړ وي، په زرګونو پاسپورټونه هر ورځ توزیع کیږي، او دغه پاسپورټ څوک د مسته او ساتیرې لپاره نه اخلي چې له 1000 او 5000 افغانۍ ورکوي، بلکې د هغې تر څنګ $100,000 یا زرګونه ډالر د هر افغان سره د افغانستان نه بهر وځي. اقتصادي ستونزه او تاوان دی.
بله،
د دې هیواد متفکر مغزونه هغه چې علوم لري په فنونو سنبال دي، متفکر مغزونه فرار کوي، او هم هغه چې په علمي ګاڼه سنبال نه وي، لږ تر لږه د دې وطن د آبادۍ د پاره مټ او بازو دي. دلته په ترقیاتي کارونو کې د خښتو په لګو کې، د وطن په آبادۍ کې پراخ رول لوبولی.
بله صاحب، ډیره مننه.
دا وایي چې فرار لارې هم پرانستل شوې دي،
نه
یوازې ایران بلکې یو نور هیواد او ته.
بله صاحب،
الحمدلله.
ډیره مننه انصاری صاحب، سلامت اوسه. ډاکټر صاحب، هیواد شاغل انصاری، د ایران لوري د افغانانو د ډیر شمیر افغانانو د استلو بلابل دلایل وویل، من جمله سیاسي او اقتصادي ګټې یاد کړې، او ویل چې ایران غواړي په دې شکل سره په طالبانو باندې فشار راوړي. ستاسو په نظر دا اړخ ډیر قوي ده د ایران په پریکړه کې، او که فکر کوي چې هغوی نور له افغان مهاجرو د شمیر له زیاتوالي په تنګ شوي دي؟
سلام تاسو انصاری صاحب، ګران رور انصاری صاحب، او ساسو اوریدونکو سلام او احترامات وړاندې کوم. د مهاجرینو ستونزه چې دا ډیر عمیق او لوی، څنګه چې انصاری صاحب وویل، دا ډیر لوی ستونزه ده، او که لږ وخت ولري څو دقیقې زه دې اونق ته ولاړ سم. اول موږ انټرن دغه یا داخلي مهاجرتونه چې لرو چې انصاري صاحب هم یو ډېر کوچنی داسې تبصره پر وکړله، دغه هم یو ډېر لوی ستونزه ده په افغانستان کې چې موږ یې لرو چې اکثره خلک د کلیو بانډو څخه یا د جنګ یا د اوبو د کمښت په اساس به نیمځکې پرېښي دي، راکډه سوي دي ښارونو ته، او هغه کارونه چې د خلکو دپاره چې په ښارونو کې وو هغه اکثره په ډېرو کمو بیو باندې د خلک چې د اطرافو سره راځي هغوی دا کارونه نیولي. او دغه خلک چې د افغانستان څخه وتلي دي، یعنې په دغه 40 کالو کې وتلي دي، مختلفو هیوادونو ته تللي دي، هغوی هم څه په اصطلاح باندې که څه یو تعداد د دې ځای په ځای شوي په نورو هیوادونو کې، او یو تعداد نور شیدي بغیر د اسنادو بې سرنوشته لکه په پاکستان، ایران او بعضې نورو هیوادو کې د ډېرو مودې څخه تقریبا دوی دغسې بې سرنوشته ګرځي. ایران دولت چې دی هغه همیشه خپل د منافعو دپاره کار کړی دی، نه د افغانستان سره، نه د دوستۍ یا دغه. اوس هم چې دی دوی خپل منافعو ته ګوري چې د طالبانو د دولت سره د دوی منافع په کومو سکترو کې خوندي دي، هغه سکترو کې دوی د هغوی سره ډېر ښه روابط لري، او دا دوی ته هېڅ اهمیت نه لري چې د افغانستان خلک په څه حالت کې دي، او د دوی افغان مهاجرین په ایران کې په څه حالت باندې. هر ورځ موږ تاسې وینو ویډیوګانې خپریږي په سوشل میډیا کې چې مثلا ایرانیان ظلم کوي په افغانانو باندې، ژوندی سوځي په موټر کې، اور اچي، د لوږې په اصطلاح باندې لوږې ساتي، او نور دغه شکنجې ورکوي چې مقصد په خلکو باندې دا ورځ څنګه کې چې دوی د ایران څخه یا افغانستان ته ولاړ شي یا کوم بل خواته ولاړ شي. متاسفانه هغه تعداد چې دا د جمهوریت د سقوط څخه وروسته ایران او پاکستان دغه مملکتو ته ډېر، ایران ته کم، پاکستان ته ولاړه، دوی یعنی د افغانستان الیټ دي، هغه خلک دي چې اکثریت، یعنی تقریبا اکثریت یا نظامیان و یا مامورین د دولت و یا په نور کارو کې بوخت وو. او د ایران دولت هم د طالبانو سره هغه دوستي و تعهد چې لري امکان لري چې په دې کې یو ډېر تعداد دغسې خلک دوی د ایران څخه وباسي چې هغوی د جمهوریت په دوران کې دوی د افغانستان په دولت کې کار کوله، او طالبان غواړي چې خپل د مخالف جبهې چې مثلا په ایران او پاکستان په بعضې نور ممالک کې اوس کره کره غواړي چې هغې بېرته شکل شي پواخي، هغه د هغه ځای راوشړي او دلته یې خونسا کې په افغانستان کې بیا خونسا کول د دوی استخباراتي کار دی چې په څه ډول باندې دوی کولای شي دا کړي خونسا کې. او دوهم هغه خلک دي چې دوی د فقر او بیچارګۍ څخه د افغانستان تښتېدلي دي، چې نه دلته کار شته، څنګه چې ما د مخه وویله د کلي خلک راله د ښار کار نیولي، او د ښار خلک چې وو هغه اوس په تېښته باندې ولاړی ایران او پاکستان ته چې یو ګوله ډوډۍ ځان ته پیدا کړي یا هر څه ملحوظ شي. اوس هغه خلک چې دوی بېرته راستون کې د افغانستان فعلي دولت چې دی هغه ته ډېر مهمه نه ده چې د هغوی په دسترخوان کې ډوډۍ شته که نشته. هغوی ګوري چې زموږ په دسترخوان کې، زموږ په وزارتو کې، زموږ په هغه خلک چې زموږ په صفوفو کې دا شل کاله ولاړو یا جنګېدلي، د هغوی په دسترخوانو کې ډوډۍ شته که نشته، د هغوی نسونه ماړه دي، هغوی په زرې موټرانو کې ګرځي، او هغوی خوشحاله دي که نه دي. دا د دوی دپاره هېڅ اهمیت نه لري چې مثلا 1 میلیون 2 میلیونه په ژمي کې په یخ کې راځي افغانستان ته ستنېږي. شاید بعضې غربي ممالک د دې دپاره یعنی څه کومک وکړي، مګر هغه کومکونه چې دي اکثره تاسو ګورئ په دې تقریبا څه کم 4 کاله کې، 3-3.5 کاله کې، یعنی په میلیارد هاو ډالر امریکا او غرب د کومک په نامه باندې افغانستان ته ولېږي چې د افغانستان خلکو ولسونو ته کومک وکړي. هغه پیسې ورکړل د فعلي دولت ته، او فعلي دولت ډېر کم مقدار خلکو ته، او نور باقي فقط نمایشي کارونه چې لې سړک یو کړي، هلته بلډینګ چپه کوي، هلته فلانه کوي، نور اکثر دا کومکونه چې دي د دغه خواته ځي، هغه چارواکو جیبو ته ولېږي چې هم تقریبا د جمهوریت حکومت غوندې مشابه حالت لري د دوی د طالبانو. نو دا کومکونه د مهاجر د فاره شدی، دا مهاجر ته نسی، او د مهاجر د فاره.
بله ډاکټر صاحب، نور موضوعاتو ته ولاړې، په دې مهاجر سره د نړیوالو په مرستو په دې به هم په دې خپرونه کې خامخا خبرې کوو، دا چې دا مرستې څومره واقعا اصلي خلکو ته رسیږي او نه رسیږي، او یا تر کله پورې مرستې، دا هم یو سوال دی. د افغانستان خپل اقتصادي وضعیت د نړیوال بانک دا تازه راپور هم تاسې به لیدلی چې ښیي چې ډېر خراب دی، او څکله اقتصاد خراب وي او یو پرسمیت پیژندلی او حکومت نه وي یو منځوي حکومت وي دغه وضعیت په باره کې اندېښنې ډېرې دي چې وایي لا به هم ډېر خلک له افغانستانه مهاجر شي او څومره چې ځي نورو هیوادونو ته نور هیوادونه مجبوریږي چې فشار زیات کړي. تاسې به خبره چې اروپایانو هم وس په افغانانو باندې فشار زیات کړی دی. د ترکیې هم راپورونه لرو چې هغوی هم د افغانانو نیونې زیاتې کړي دي او درګردې راستوي. څه فکر کوئ چې په دې برخه کې پخپله د مخکې تاسې اشاره وکړه چې د موږ د تیرو حکومتونو ملامتي ده، د اوسني حکومت څومره ملامتي ده ډاکټر صاحب؟ هیواد
ګوري دا دو درې یا درې نیم کلونه کې موږ د مثلا د طالبانو د دغه چې ګوري چې په کم رقم باندې کم خواتر دی روان دي، دا ډېر مایوس کونده په دې خاطر باندې دی چې دوی هیڅ کله نه غواړي چې د افغانستان یو غټه کتله چې په اصطلاح باندې هغه د افغانستان لپاره صلح او امن او آرامي غواړي د هغوی سره کښېن د دوهې د تړون په اساس باندې دوی مذاکره وکړي او د هغوی سره همه شموله حکومت جوړ کړي. یو موضوع دوهم دا چې رستل بل دوی افنتیزم یا هغه تشدد د ښځو په مقابل کې، د خلکو په مقابل کې، د اطفالو په مقابل کې ورځ په ورځ باندې دوی ډېری او دغه شی دوی د بینالمللي ټولنې سره دغه په اصطلاح باندې د انزوا د ایستلو هغه میکانیزم چې دی دوی د هغه سره نور هم ځان لرې کوي. په کار دا ده چې طالبان لاقل زه نه وایم چې اوس دوی کښېنې د زړو سیاسینو سره دوی کښېنې خبرې وکړي، دوی خو د هیچا سره خبرې نه کوي. هر څوک چې ورته راځي وایي راسته په کور کې کښېنه، غږ به نه کوې، څلور کسه به یو ځای نه سره کښېني او که څلور ځل یو ځای کښېنه سله سیاست به نه وست، که سیاست وست طالبان استخبارات ته خبر راکړي چې یو نفر زموږ دا د والیانو د ټولنې څلور پنځه کسه مازدیګر ټولېدل یو ځای کښېنستله، نو هغه ورغلي وو مولوي کبیر ته چا ته ورغلي هغه ورته وویل چې د دې څلور سهار کله چې تاسو خپل په منځ کې کښېنستل استخبارات خبر ورکړي چې دغه یو نفر مستاسو مجلس کې کښېني ښه دی چې لاقل. یعنی په دغه منوال باندې کله چې دوی په اصطلاح باندې یک طرفه حکومت چلی زه فکر نه کوم چې نه بینالمللي ټولنه د دوی سره یعنی سم برخورد وکړي او نه د دوی حکومت چې دی نور هم د انزوا خاطر روان دی. پرون فکر کوم ما یو اخبار ولوستی چې ملا هیبت الله ویلي دی چې باید ټول انجوګانې بند شي د افغانستان څخه. ښه، انجو د چا لپاره کار کوي؟ یا موسی خو د خیریه د غریب او د بیوسلو د دوی سره کار کوي. هغه خو نه طالبانو ته پیسې ورکوي نه طالبانو نسونه پډکوي، هغه د یو غریب او بیچاره لپاره کار کوي. نو هغه وایي چې د موسسې دې بندې سي، کله چې موسسې بندې سي خو د غریب لپاره چې حکومت ورته رسېدي هغه نور بندېږي. او دغه شی تفکر اصلا د فعلی حکومت په ذهن کې نشته چې آیا د خلک په یعنی په تیښته کې دي او هر څوک د انصاری صاحب د خبرې په تایید باندې 15-16,000 افغانۍ پر رشوت او په زیر میز او سر میز باندې ورکی چې مقصد یو پاسپورت واخی او د تیښته لپاره بل هیڅ حکومت دوی ته ځای نور کې بغه یعنی ویزه نور کې بغه ایران ته فارغم خلکو دغه ګڼلې دي په اصطلاح باندې غنیمت ګڼلې دي فقط وایي پاسپورت لاس کوم نه دوی د رخصتۍ د پاره دي نه د هالیډي او د چکر د پاره دي، فقط د مزدورکاري د پاره دغه پاسپورتونه اخیسته په افغانستان کې کار نسته او فامیل بچان ډوډۍ ځنې غواړي نو مجبور دي چې یو ځای نه یو ځای دوی ځانو باسي چې یو نفقه خپل اولاد پیدا کړي. او طالبان هین د اخیری شپې د جمهوریت حکومت شو د اشرف غنی بالکل دا غوی په نقش قدم باندې روان دي، دغه بوتونه په پښو کړی دي او هغه کارونه ناروغ چې په وخت په دولت کې په وخت کې کړي هغه اوس دي بالکل کاپی تو کاپی یعنی سلفی صد د غوی په نقش قدم باندې روان دي. او دا نه د دوی د خیر او فلاح لپاره دي، نه د افغانستان د خلکو د خیر او فلاح لپاره دي، او نه بینالمللي ټولنه ودی ته مجبوره ده چې راسي د طالبانو سره کومک وکړي. او د دې وروسته د ټرمپ حکومت چې راسي هغه 30 میلیونه یا زیات کم چې دوی ته د هفتې په دغه کې د خیرات په نام باندې چې دوی ته کوله امکان لري چې هغه هم بند شي او نور دغه بندیزونه هم باندې ولګول شي. نو په دغه ترتیب باندې خالي دي کولای شي خپل ځان یعنی په زور په تشدید باندې خپل ځان په خلکو باندې حاکم کړي لکه د اشرف غنی حکومت.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب هیواد. ښاغلی انصاری ستاسې خبرې مو مخکې وانورېدې شوې، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هیواد اشاره وکړه او داسې خبرونه هم خپاره شوې دي چې د طالبانو مشر خدا ملي دي چې د ان جی او ګانې د خیریه مؤسسې هم بندي شي. تاسې په داخل کې اوسئ، وضعیت له نږدې ګورئ، که دا هم بند شي دا چې څومره دی دوی مرسی واقعا ټول خلکو ته رسیږي او کنه رسیږي ابیل خبر ده، لیکن ډیرو ته خو رسیږي، کدا هم بندې شي وضعیت به څنګه وي؟
بله، مخکې ما اشاره وکړه لکه څنګه چې تیر حکومتونه ملامتو څومره چې هغوی ملامتو، دغسې دوی چې د اسلام له ادرسه دعوه لري، دوی د اسلامي اساساتو نصوصو پر اساس تر هغوی ډیر ملامته کیدای شي، ځکه که موږ د امارت او د خلافت فلسفې ته ځو، د حضرت عمر رضی الله عنه د عدالت، د هغه د مساوات، د هغه د خدماتو، هغه د فقیرو خلکو کونډو ته، یتیمانو ته، حتی هغه یهودی چې په ښار کې ویل کېږي خیرات غوښتو او امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه پر لار تیرېدو چې ویلې د سپین ږیری یهودي خیرات غواړي، نو هغه یې له لاسه ونیو، بیت المال ته یې بوتلو او ورته وویلې چې تر څو ته ځوان به کار دې کوو تا موږ ته جزیه راکوله. یا په یو روایت ویل کېږي چې هغه پوښتنه وکړه چې ته ولې خیرات غواړې، هغه ورته وویلې چې زه تر څو ځوان وم کار مې کوو تاسو ته مې جزیه درکوله، اوس تاسو رانه جزیه غواړی او خېټه او اولادونه او بچی مې ډوډۍ غواړي، نو فلهذا زه کار نشم کوی او راوتلی یم چې خیرات وغواړم او واخلم د خلکو نه خیر واخلم. هغه بیت المال ته بیایي او هغه ته لکه دا نن چې موږ او تاسو د تقاعد دغه لرو، وایي دغسې ورته معاش مقرر کړو، بیت المال ته امر وکړو چې د ته به هره میاشت دومره امکانات ورکوي چې د دوی د کورنۍ میاشت او ژوند ورباندې تیر شي، او دا یې وویلې چې تا تر اوسه موږ ته جزیه راکوله او ستا حق دی په موږ. نو موږ د اسلامي نظام او د اسلام د اقتصادي نظام، د اسلام د پراختیا او پرمختیا،
بله فکر کوم چې دی انصاری صاحب حقیقت شو. په هر حال ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تحصیل آزادی رادیو ترشنه اسپان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د کډوالو په وضعیت او همدارس په افغانستان کې د بې ځایه شویو په وضعیت له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر صدیق منصور انصاری او همدارس د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر ډاکټر عبدالله هیواد. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. ډاکټر صاحب هیواد، تاسو مخکې اشاره وکړه د کورنیو بې ځایه شو، او په دې کې شک نشته ډېر شمېر میلیونونه حتی افغانان کورنی بې ځایه شوي دي، او دې وروستي کال ناوړو طبیعي پیښو لا ډېر دا رقم کسان ډېر کړل، خصوصا د زلزلو، سیلونو، سختو ورښتونو له کبله ډېرو خلکو کورونه له لاسه ورکړل، یعنی هغه بې ځایه شو شمېر نور هم زیات شو د کورنیو. څه فکر کوئ تاسو؟ مخکې ویل چې طالبان دا کار نشي کولای، دوی دا که د امریکا مرستې ودرېږي نو دوی کله پیله خپل ځان موړ کی نور خلکو ته نشي رسیدلی، اما ډېر خلک وایي چې طالبانو ډېر عواید ځان ته برابر کړي دي، په سلګونو کانونه یې په قراردادونو ورکړي دي، ټکسونه او مالیې ډېرې لوړې کړي دي، د خلکو اقتصادي وضعیت په لدې سره خراب شوی دی. مثلا کله چې مالیه لوړی شي تبن د اجناسو قیمتونه لوړی شي، سره لدې چې په نورو ګاونډیو هیوادونو کې د ډالرو ارزښت ډیر لوړ شوی دی، په افغانستان کې نه دی لوړ شوی، خو برعکس باید جنسونه ارزانه شوي وای، دغسې نه دي شوي، ګرانه شوي دي. فکر نه کوئ چې دوی باید همدغه پیسو له خلکو سره حساب وکړي، دا پیسې دوی څه کوي؟ باید له خلکو سره په مرسته وکړي په یو نه یو شکل سره، یا د کار زمینې ورته مساعد کړي.
دا مایک مې بندیږي، زه نه پوهېږم ولې. په اصل کې د مالیاتو ټولول چې دی، دا خو یو ډېر ښه موضوع ده، او دا باید چې یعنی د ډېر وخت څخه وایي، خو د دوی د مالیاتو د ټولول سیستم چې دی هغه غیر شرعي او غیر اسلامي دی. واقع تر تو وایم، یو نفر چې کراچي د لاستي کراچي لري او په منډی کې سهار تر ماښام پورې ولاړې چې یو سل روپۍ پیدا کړي، په هغه باندې د میاشتې 1500 افغانۍ مالیه لګولې ده. د کراچۍ باندې نمبر لګولی دی، زه خپله پیژنم، نفر دی غلام سخي نومیږې، په منډی کې دی، د کوچنی کراچۍ لري چې د خلکو مال تر ټکسي پورې ورته رسېږي، 1500 روپۍ، 1000 روپۍ، 1000 روپۍ، یو څوک ورکړي چې د ورځې سل افغانۍ یا د 500 ډوډۍ د وچو ډوډیو پیسې پیدا کړي، یعنې کې او د دې خوا هم 12-15 کیلومتره دی په پښو باندې چې منډی ته ځان رسي، او دا خوا هم دی او سپینزره هم دی. نو دغسې مالیات ټولول، اول خو دغه غیر شرعي، غیر اسلامي او غیر اخلاقي د مالیاتو ټولول دی، او دغسې مالیات دوی په ډیرو نورو سکترو کې هم دوی دغه کړی دی چې هغه املا ماتی، لکه دغه د سود دغه چې دی تقریبا که مقایسوي دغه ورته وکړو، دا داسې دی لکه د سودو حیثیت لري. یو څوک چې تاسې دغه ځای ته را مجبوروي چې هغه دغه د نفس د ډوډۍ په اصطلاح باندې تاسو کټوي او خپل په جیبو کې اچوي، هغه حیثیت دغه درې بال لري، یعنی په شرعي حساب باندې، یعنی دغه ظلم، دغه داسې مالیات چې دوی ټولي. او دوهم دا چې دا مالیات چې دوی ټولي صحیح ده، مادن ورکړی دی، هغه یعنی اکثر دوستان دي چې هلته د مادن په سکتور کې کار کوي، مادن اکثر مادن چې ورکړی سوي دي هغه د دوی دوستانو ته، لکه د جمهوریت د وخت د دوی دوستان، د دوی خپلوان، د دوی د خاله زامن، د دوی د عمه زامن، یا هغه د پاکستان د پېښور، د کراچي او د لاهور څخه راغلي، د دوبۍ او د سعودي یا د چین او د ازبکستان په نامه باندې کمپنۍ دي چې هغه په اصل کې چې ریښې وګوري، بیا هغه د دوی خپلوان دي چې هغوی اکثر استفاده ځینې وړي. بیا هم زه نه وایم چې نه دي ورکي، بالکل ور دي کې پاکستاني ته دي هم ورکي، نورو ته دي هم ورکي، د خپلو خپلوانو ته دي هم ورکي، لاقل بیا په څنګ کې حساب دي هم ولري. دغه دي وایي چې د غلام سخي څخه چې زه کله 1500 افغانۍ د میاشتې زه د کراچۍ د کرایې سود ځینې اخم، یا مالیه ځینې اخم، د هغه حساب هم بالمقابله باید چې خلکو ته ورکړي چې دغه دي دغونه پیسې مې د خلکو څخه واخیستلې، او دغونه پیسې مې په فلاني ځای کې مصرف کړلې، دغونه په فلاني ځای کې مصرف کړلې. کله چې موږ ادعا د یو اسلامي نظام کوو، ګوره په هغه کې باید چې اول شریعت په ځان باندې تطبیق کړو، د هغه څه وروسته بیا په نورو باندې تطبیق کړو. زموږ حکام امپرونی او ام نننی چې دي، دا فقط خپل د خېټې د ټکولو لپاره او خپل د بانکونو او په بهر کې په اصطلاح باندې د سرمایه ګذاري په فکر کې دي، د ولسو د ملت په فکر کې باور په خدای وکړي چې دا اوس دوی خوایي چې موږ بهترین اسلامي نظام یو. یعنی زه شرعي دغه باندې زه دوی ته ثبوتوم چې دوی هر کار چې دی غیر اسلامي، غیر شرعي او غیر اخلاقي، مګر بیا هم هغه دی اکثر قدرت چې دوی لري خپل د قدرت په توان باندې تلویزیونونه دوی حاکم دي، تلویزیونونه ټوله دوی انحصار کړي دي، څوک یوه خبره د طالب په ضد باندې آزاده خبره څوک نشي کولای. حتی دا اوس یوټیوبرانو د نورو تیم ویلي دي چې که یوه خبره مو د حکومت یا د طالبانو په خلاف باندې کوله، هغه تاسو به محاکمه کیږي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ کور ودان. حتی داسې راپورونه خپاره شول چې د هر تلویزیون او هر رسنۍ په دفتر کې د دوی د استخباراتو یو کس شته، هر خبر چې دوی خبروي اولی باید دوی وګوري، د دوی استخبارات وګوري، له هغه وروسته دوی کولای شي چې خبر خپور کړي. قدرمنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت ورکوو چې له سټوډیو سره تماس ونیسي او خپل نظر څرګند کړي، او یا زموږ له ملمنو سره خبرې وکړي. یو اوریدونکی دا اوس لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو،
سلام علیکم. مخترم خوب استی؟ بخیر.
سلامت اوسئ، مهربانی کوئ.
خیر ته خوشاله اوسئ. دغه دورو د مالیه باندې خبره ده، مالیه خودم یو په درې چند اخلي، مالیه پوښي دا شاروالی شو، دا مالیه شو، دا کوسی ګن شو، دا شو، همدا خلکو نه بیخ بنیاد وباسله، دا پیسې اخلي، دا خلکو نه وباسه سرکونه او کوسی دغه جوړی پوښي، خپل هغه کوم چې صحیح نه چې دوی وران کړی او هماغه جوړی پوهشي، دا د عوام خلکو نه بیرته اخلي او باسي هماغه نه، دوی ته خو کوم ځینې پیسې راځي چې دوی دا دومره کارونه شروع کړي، خو همدغه مونږ نه اخلي، هغې نه اخلي، هغې نه اخلي.
سخاوت یو بله پوښتنه له تاسې لرم، وبخې له تاسې نه یو پوښتنه. له ګاونډیو هیوادونو هر ورځ سلګونه او زرګونه افغانان ایستل کیږي افغانستان ته راځي، له هغوی خبر لري چې په څه وضعیت کې دي؟
ولې نه لرو پوښه، افغانستان کې اوسېږو، داخل کې اوسېږو، خو ته خبر لرو، زموږ هیوادوال دي، دغه خلک دي چرادی ماجر شي دی په افغانستان تر راشي موږ دلته ځکه یو بازار د ځکه نه مکاله کله نوی ماجرین چرادی وای ولا وای موږ په دال کې یو څو موږ پښتنه نه کې پوجو په واکان هم د څه دی پوجو ډیر سخت مشته ګروان دی پوجو سروان صاحب محترم تاسو
ډیر مننه
خوشاله وته
کور دی ودان سلامت اوسئ چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو او وګورئ چې بل اوریدونکو شته نه بل اوریدونکو مو نشته او وربشو ملبنو ته او په زمن کې اوریدونکو تم ویلی و چې د خبرونه پترس کې یو بل ملمه هم لرو شاغله حکمت الله صلحی له کندهار بل ټلیفون لاري را سره ملګری شي او هغوی به د خپلو فعالیتونو په اړه ووایي دوی له خلکو سره مرستې کوي په څه شکل مرستې کوي دا به له دوی څخه په څو شیبو کې واورو خو خیر تر هغو پورې به ورشو بیرته شاغلی هیواد ته ډاکټر صاحب نه ډاکټر صاحب یوه تاسو خبري وکړه منصور صاحب خبري پاتې شوې مخکېقته شوې شغله منصور د دې مخکنی اوریدونکو خبري به تاسو اوریدلې مخکې ډاکټر صاحب یوه دم په دې خبري وکړه چې مالی ډیری ډیری اخلي لیکن په مقابل کې کوم دولت چې خلکو مالی اخلي خدمات هم خلکو ته وړاندې کوي تاسو په نور دنیا کې وګورئ اروپا امریکا په استرالیا کې دولتونه له خلکو مالیه اخلي او څوک چې بیکاری بیا معاش هم ورکوي اما زموږ په وطن کې له متقاعدینو هم هغه خپل معاش اخیستی دی له تیرونه مودې معلولینو راپور درلود معلولین وایي چې مشته نور معاش نه راکوي یوازې خپل معلولانو ته معاش ورکوي په دې اړه ستاسو تبصره څه ده
بله زه نه پوهېږم چې تېر بس څومره واورېدل شوم بدبختانه د تخنیکي ستونزو له امله لکه چې تاسو شوم خو ما مخکې هم اشاره وکړه چې موږ اسلامي نظام ته راځو نو د حضرت عمر رضی الله عنه عدل او انصاف یو بهترینه تله ده د دغسې مسایلو که هغه مالیات دي که هغه خلکو ته د کار زیار او د نفقې مسایل دي که هغه پر یتیمانو معلولینو زړو او بوډاګانو او متقاعدینو ترحم دی هغه د یهودي کیسه مې
تاسو
وکړه حضرت عمر رضی الله عنه ورسره څه وکړه او بیت المال موضوع هم له هغه ځایه پیل شوی دغه راز هغه مور چې ویل کېږي ماشومې زیږېدلی یو یا دوه وه او هغې جړل او مور یې شیدې نه درلودې نو حضرت عمر رضی الله عنه خبرېږي هغې ته د خوراکتوکې هم وي او له هغه ځایه د ماشومانو د زیږون نه وروسته کورنیو ته د بیت المال درسه امکانات برابروي نن کومه او تاسو وینو دغه اخلاقیات او دغه اقتصادي نظام چې د حضرت عمر رضی الله عنه له خوا بنیاد خودل شوی یا د اسلامي نظام شي راځه وا په غرب کې د امکانات شته که تاسو اروپا ته لاړ شي که امریکا ته لاړ شي د کوچنیانو لپاره د زده کړو د خوراک د لباس د غسی د متقاعدینو د غسی د زړو لپاره حتی د نرسانو او د ډاکټرانو کور ته د ورلېږلو او د هغوی د درملنې مګر له بده مرغه موږ چې په اسلامي هیوادونو کې اوسېږو یا په افغانستان ته راشو د اسلامي نظام مدعا لرو موږ پرته له دې چې امکانات خلکو ته نشو مساعده ولې او برابرولې دغه ستونزې لکه دوستانو چې اشاره وکړه ښاغلي هیواد اشاره وکړه تاسو اشاره درلودې او دغه اوریدونکي چې له ښارونو ته اړیکې نیسي واقعا مالیات ځورونکي دي او دغه مالیات چې دي لکه هیواد څه چې ویلې شرعي او اسلامي مالیات نه دي که موږ او تاسو وګورو په اسلامي شرعي نظام کې دوه نوع اخذ کېدای شي له خلکو چې یو زکات او بل عشر دی موږ د سوداګرو او د اغنیاو نه زکات اخلو او د کاروانګرو د محصولاتو علا او دوینه اوسر اخیستل کیږي خو له بعد مرغه دلته موږ وینو چې هم اوسر اخیستل کیږي هم هغه انګریزي یا غربي مالیه چې متاسفانه د اشرف غنی د حکومت په وروستیو کې دغه مالیات د اروپا او د امریکا په پساویا په هغه کوډونو او په هغه ذریبونو او په هغه فرمولونو
لوړ شو تر دې پورې چې ما دی علي صاحب نشي د خاغلي هواد صاحب ملګری به هم وي په کابل کې تشریف لري. هغه ویل چې موږ یو ورځ ناستو ولسمشر اشرف غنی مو د مالی وزیر داخلوال او خاغلي احدی او نور څوک مشرانه مو حق لوبور بحثو چې د حق لوبور دراتولو د لپاره باید ټول پلازې جوړې کو ترڅو موټرې چې زیراجي خارونه ته یاګردي هغه حق لوبور ورکړي. نو وی دلته دغه و چې د خوري لګه خواري او د په شفافیت څنګه راټولې شي او څه نو په کې نظر ورکړو چې راځي د موټرې چې ګرځي تیل مصرفوي تیل چې د بندرونو نه راواردي موږ ترې مالی اخلو د حق لوبور ته به هم سنجش وکړو او حق لوبور باندې مالی سره یو ځای مالی وزارت ته د یوې تعرفې په اساس د تیلو والا تعویلې باغه فشار به د موټرو په ګرځونکو باندې راشي. نو دا کار وی وشو نو ما دا څورته کتل مالی چې خاغلی وادي تاسو ناست وی او دا ټول د جهان په سویه د تفکر دا ودار هم ناست وو دا مونږ بیچاره خلک د ما ولز مونږ روختونونه از مونږ خوانديز مونږ فابریکې چې په جنریټرو کې تیل ډیزل او پټرول مصرفي دا مونږ بم حق لوبور ورکو. نو دا سیراته ګوري ګوري حیران وای او تاسو بم حق لوبور ورکوي. نو تاسو فکر وکړئ چې زموږ د اوسنۍ زمامداران اوسنۍ واکدانان دې ته نه ګوري چې هلته یو مالیه په تیلو اخلي د موټر جواز سیر شته د ترافیکو بیل پارچی شته د ترانسپورت هغه پارچی شته دی بیا ټول پلازم ورته ټول او ټول ټاکس یا هغه حق لوبور هم په تیلو وزه شوی او چول شوی دی. د دې ترڅنګ چې دوی راغله د تیلو د پمپونو والا موږ ته کیسې کوي چې موږ په لس او دولس پیسې د افغانۍ یعنی د یوې افغانۍ لسمه برخه ګټه کوله.
خا اوس مننه اوس پر شو
ګټه کوي یو د خدای خبره خو کوم ویل چې لاس پیسې وی ویل چې نه تاسو پنځه افغانۍ ګټه کوي دې کې به یو یا دوه افغانۍ موږ ترا کوي درې به پتاسي. نو دا ته موږ په فیصدي حساب کو تقریبا 0.2% 3% فیصد په تیلو په دغه واچول شوی هلته بیا په سروبي کې ټول پلازې او اقلوبور د پاره دغه یې خودل شوی دی چې په یو ټایر سل افغاني دی او موټر نه اخلي. نو دا پیسې خو هغه ډرایور خپل موټر او پټې نه خرڅي تجار خو خپل تجارت او بانک څخه پیسې نه راوړي دا ټول محاسبه کوي په دې فقیر غریب او بیوزلو باندې اچول کیږي او ملا دولت ماتيږي. دلته باید انصاف او عدالت نه کار واخیستل شي. او
ډیر مننه انصاری صاحب لطفاً که اوتلاندی خبری وی چې ټولو پښتنو ته جواب ویل شي کور ودان سلامت اوسې. ډاکټر صاحب هیواد اوس که په حلارو باندې خبری وکړو کومې حلارې شته چې افغانستان له دغه مشکلاتو خلاص شي او یا د اقل دغه مسائل او دغه مشکلات یو څه کم شي. بیوزګاری ډیره زیاته ده او دا چې د میلیونونو نور افغانان چې له بهر راځي دا هم پی زیاتی شي یعنی مشکل ډبل کیږي څو برابر کیږي. فکر نه کوي چې بهتره دا ده چې له هغو هیوادونو سره چې کارګرو ته ضرورت لري هغو سره خبرې وشي مثلا له سعودي له کویت له بحرین له دغو هیوادو سره چې طالبان هم نسبتا تعامل لري اړیکې لري ورته وویل شي مثلا سعودي عربستان د په تېره اونۍ اعلان وکړو چې 3.5 میلیون ډالر ورکوي د خوړو نړیوال پروګرام ته چې له بېوزلو سره کومک وشي پس ورته ووایي چې دغه کومک مه کوه د دې په ځای زما زر کارګر ومنه. فکر نه کوي چې دا به تر یو حده پورې د بیکاری ستونزه حل شي ځکه چې یو کارګر که په دغو هیوادونو کې یو کورنۍ چلوي پې
مننه سرون صاحب دغه دی دا نړۍ چې ده هغه یو یونیفورم یا متحد حرکت لري. دا چې یو څوک مثلا طالب ګل پیردي چې راسه سعودي ته د عمره لپاره یا د حج لپاره یا دوی یو څوک ورزیالته هغوی سم وضعیت ورسره کوي د دې منظور دا نه دی چې هغوی دوی په رسمیت باندې پیژندلی دي او د دې سره دوی پښېني او اقتصادي یا سیاسي یا نور مسایلو باندې تګلارو باندې کار ورسره وکړي. هغه خالي هغه مملکتونه چې د دوی سره د اوس په تعامل کې دي چین دی چې هغه ډېر په کښته سویه باندې په ډېر کوچني سویه باندې هغه خپل د منافعو لپاره په معادن او په بعضې سکتورو کې چې مثلا دوی فکر کوي چې دلته زموږ ګټې دي او خپل د ګټو لپاره دوی دغه کوي. دوهم دا چې تاسو ویل چې که دوی مثلا زموږ دغه کارګر ومني مثلا په سعودي او په نورو ممالک کې هغوی یو سیستم لري د دې دپاره، هغوی وزارت د کار لري او وزارت د کار د دوی دا یو سیستم لري چې مثلا موږ سکل مثلا هغه کارګر چې مثلا کار زده یې مثلا بنایی زده یا مثلا فرش زده یا لیندوانی یا دغه زده، نو هغه په کمو مصارفو باندې مرده کم مملکتو سا وارده کو. دوی دا کمک 3 میلیونه د سعودي دپاره، موږ 10 میلیونه نفوس لوږی نفوس لرو، چې یعنی دا اوس نن ماښام امکان لري چې د 10 میلیونه د 15 میلیونه په کور کې شه چې وچه ډوډۍ د ماښام نه وي. هغه 3 میلیونه ډالر چې هلته کومک کوي د یونیسف یا د چا سره، هغه خو اول د ادمنسټریټیو کاست د یونیسف چې دی په هغه کې دوره کېږي بالکل افغانستان خلکو ته نه رسیږي. تاسو پوهېدئ چې دا د ملل متحد خالي مصرفونه، دغه مصرفونه چې دي، کله زه په غور کې والی وم موسسه او نوم یې نه اخلم، هغه راله نه پوهېږم چې پر کور باندې 10 کیلو پټاټې تقسیمولې چې زراعتي پټاټې وې چې دا وکړي، او دا غوی د دفتر خالی د ډرایور معاش $3,500 او د نور ټول دفتر حساب چې مرسته وکړي تقریبا په کال کې د غور دفتر مصارف $1,200,000 ته رسیدي، او دا ټول پټاټې د زراعتي پټاټې چې دوی تقسیم کړي وو هغه چې موږ حساب ورته وکړي تقریبا د یو $1,000 هم نه کېدی، تقریبا $800 کېدی. نو هغه 10 پیسې چې راځي هغه ټول اکثره په ادمنسټریټیو کاست کې وری مصرفیږي. او بینالمللي ټولنه ولې د طالبانو سره تعامل وکړي، ولې د طالبانو خبره ومني؟ دوی د بینالمللي ټولنې کومه خبره منلې ده؟ هغه تعهدات چې دوی د دوحې په قرارداد کې کړي دي کم بند هغه دوی منلی دي؟ یو بندم دوی نه دی منلی، او اوس هم داسې سره بند کړی دی چې وایي زه په زور یې په رضای زما استخبارات پسې چې د هر یو په کور کې ناست یي او څوک به د طالب په مقابل کې به خبرې نه کوي، او دغسې په زوره باندې حکومت در باندې کوو چې ځان مو وشوروي بندي است او ژوندی مړی مو ورک دی. باور وکړئ د افغانستان په تاریخ کې هیڅ کله د ښځې په دغه باندې بدن باندې د نارینه تعرض د خلکانو په وخت کې نه دی سوی، د پرچمیانو په وخت کې نه دی سوی. ښځې یعنی داسې چې برملا وینیسي لاسونه وروتړي او د رینجر شاته یې واچي یو ایسي درې میاشتې شپږ میاشتې پیغلې نجونې بندې کړي دي یوازې طالب په دوران کې سعودي. باور وکړئ د خلقیانو هغه کمونستان او کافران ویل چې موږ خدای نه منو نعوذ بالله منها، یعنی د هغوی په دوران کې دغسې ظلم او دغسې دهشت او وحشت نه سوی چې د اوسه طالبان په وخت کېږي. نو په دغه منغول باندې چې دوی روانې نه بینالمللي ټولنه د دوی سره کومک کوي، نه د افغانستان د فقر او د بیچارګۍ وضعیت تغییر کوي، او نه د مهاجرین چې بیرته راځي. یعنی د دې لپاره باید یو سیستم وي چې ملا ګل دي بیرته ولاړ شي په مسجد کې کښېني، خپل کار دې مخته بوزي. اوس په اکثره مساجدو کې د پکتیا په ولایت کې مسجد تړل شوی چې ملا نه لري، د پسابند د غور د پسابند په ولسوالۍ کې ملا نشته د مسجد لپاره، هغه ملایان ټول راوتل دي د حکومت په چارو کې د طالبانو په حکومت حاکمیت کې کار کوي. نو ملا ګل چې بیرته خپل په ځای باندې کښېني، یو څوک پوهېږي چې هغه په دې چل باندې پوهېږي چې هغه کار ته سم شي چې د افغانستان د دغه بدبختي سره حکومت یې د دوی وزیران دي، د دوی ریاست جمهوري د دوی، خو له اقل هغه کارونه چې تخنیکي دي هغه دې ټوله اهلي کار ته وسپاري، او دا شریعت هم دی. تشکر.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب. هیواد ښاغلی انصاري، نو موږ تاسو پوهېږو چې ګاونډیان زموږ کډوال که په زوري یا په رضای باسي، او دا د افغانستان مشکل لا هم زیاتوي، نو باید څه وشي؟ مخکتر دی چې په دې پوښتنې خپل نظر څرګند کړئ، اول یو اورېدونکي ته ورځو، انتظار یې نه پرېږدو. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. آزادي راډیو ده،
دارین صدای ما را؟
بله بله، ستاسو ږغ لرو، خبرې وکړئ.
برادر قند، دغه مشکل مهاجرین طبعا د افغانستان یک وضعیت بحرانی است، از هر سو فقر و تنگ دستی بیا در مردم بیچاره که یک سو کشورهای مثل پاکستان، ایران افغانی را در فرقش میدنه و نه پاسپورتش را میگیره نه دیگه شه. خلاصه مشکلات ما دیگه از شما همی خواهش را میگنیم که سر امارات اسلامی دیگه یا فشار بیاید و مردم کار مهیا کنن، یا کسایی که مثلا در ایران یا در پاکستان بندی هستن عده قلب و ظلم و ستم نکنن دیگه. این مشکلات از غریب و بیچاره زیر پای از چی در جمهوریت بود بیادر کسای خورد و بیادر برد و قیفت آلدم و کشورهای خارجی هم ایشی نوش میکنه. کل مشکلات سر مردم غریبه بیچاره است، نه کسی نان خوردن نداره، کسی یک سو سرمای زمستان است یا یخیر است یا کدگر است. خب واقعیت برد بگویم بسیار مشکلات داره مردم. خواهش مهمی هست از شما که پیام ما را برسانیم به گوش جانه.
بله دیر از یاد مننه کوروادن چی تلفن مو کو داده پیغام مو خبور شو و ببریدل شی بل ابریدون که املرو زن را و پیشنه آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاسی استاسی ملمانو تا زندر را کنی سلامان و هم زبان و لایت شما بزوست رادیو در سوادی چاکی بازنامت خبر کن.
مربانی که باز محمد سب
سلام مرمنو صدبیر پشتونه لرم و دا پشتونه چرا ایران و پاکستان چرا مجر را روی دا مسکنان غریبان چرا روی دا سرمایدار ولی نرا روی یو دا پشتونه او بل دا مرست و پاک را بنده دا پر مرمنو تا بنده سوال کومه چه دا مرست را زیده تا تسویی تو دا بنده نه تسکنیجی بایسی پر دا بندو بنده واشی دا و بو پر زیرمو بنده واشی تو بره و گروی لنوری و دوسه کارنالونو پا جورسی نو بده کول افغانستان پا زخشی دا خودی سلو کسانو مسکنانو پا زخشی دا ووستو سرمایدارو پا زخشی نو داد بیو پشتن دلارم که جواب رای که دیرم انا نبی
سلامت و سی کوردی ودن باز محمد صاحب یو بلاوردون که امشته زن راو پیشنه آزادی رادیو مهربانی صاحب
سلام علیکم
و علیکم السلام
سرمان صاحب محترم با تجور دکتریتن سلامون استاش دمیکا
سلامت حسین
موضوع مالیاتو په برخه کې راغله مخکې ما دا راډیو دې چې بل ډېر په کور کې سلام کنه چې په مالیاتو برخه کې خبره وکنه
د بے وزلی او د کډوالو په موضوع ده چې دا اوس تاسو معلومه ده چې گاونډي هیوادونه افغانان باسي لبلي خواشه مې را روان دي اکثره سرپنان لري نو څه باید وشي
تشکر سامان صاحب سامان صاحب مثلا ما کډوالو ورته ټول غریبو به څنګه دې پښه تاسو مو د دې څه مشکل نه یو شي د دې څه زمونږه که هر شي چې راځي غریبو
متاسفانه ستاسی خبری سمی نوریدل کیجی تلفون مو قطع قطع کیجی ستاسی غاق رازی خو قطع قطع کیجی غاق مو مات مات
رازی و سیشو
و سیشو و و بله بله مهربانی
محترمت نظر می داو چه دقا کم شه چه رازی دقا غریب و غربت چه شه دلتا پا دی دولت کم نرسی گی آلتا هم متاسفانه بر پاکستان و ایران ظلم کهی را باسی دلتا چرا شیز من خپل دولت هم چی و تنور کهی کنه نه چا سر حکومت کهی نه چا تا کوتا چهی هر شه چه رازی دی خپل پا جبو خپل پا دلدنگو خپل نور زای توری دی زان تا پنجا چهی پا نور کشورو چه کدن ملک او دازمان سران دا شیو که چه دی غریب و بیوز و سر حکومت کهی او ګورونه ورته وایي او د دې تر نورې مرستې وکړي نو د دې به اوسې امکانات ښه شي او که دغه چې نن ګوره دوی خپله په ولس خوله لګولې ده د ولس نه هر شی اخلي جمع کوي یې په خپلو ژبو کې اچوي ولس سره کوم شی پاتې نه دي څه د مالیات په برخه کې څه د اخلو ګور په برخه کې څه د یو څه د بل
ډېره مننه ډېره مننه سلامت اوسئ له تاسو ټول اوریدونکو منندویمه مخکې تر دې چې د درنو اوریدونکو په څرګندونو ښاغلیو منصور او هیواد خبرې وکړي ورځو کندهار ته له ښاغلي حکمت الله صلحي سره خبرې کوو صلحي صاحب به لنډ راته ووایاست چې لومړی د خپلو فعالیتونو په اړه ووایاست چې څنګه چې موږ اوریدلی دي تاسې له ځینو دا ډول خلکو سره چې نن موږ پې خبرې کوو مرسته کوئ څه ډول مرسته کوئ
ډېر مننه تاسو ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته بیا محترمات سلامونه وړاندې کوم ډېر مننه چې وخت مو راکړئ لکه څنګه چې تاسو خبر یاست افغانستان له اقتصادي د نورو ستونزو سره له اقتصادي مشکلاتو سره هم تر ډېره حده پورې مخ دی بالخصوص په هغه موسمونو کې په هغه وختونو کې چې بې سرپناه او غریب او هغه خلک چې اقتصادي کمزوري وي د بېلابېلو مشکلاتو سره د سرپناه د مشکلاتو سره د خوړو د مشکلاتو سره د صحي برخې د مشکلاتو سره مخ دي نو موږ حتی او کوشش عموم کې د دې وخت څخه موږ د ځوانانو ټولنې او انسجامونو او دا هڅه کوو په شخصي لحاظ او په ټولنیز لحاظ مسؤلیت هم لرو چې هغه کسان چې غریب وي ناداره وي په مثال د ناوړو دودونو ښکار شوي وي اقتصادي مشکلات ښکار شوي وي، د هغو سره په دستجمي شکل کومک کوو، همکاري ورسره کوو. خلک هڅو چې د ټولنې د داسې کشر چې هغه د لاسنیوي څوک ونه لري یا لاسرسی ورته ونه سي، د دې خلکو سره په شخصي او ټولنیزه برخه کې موږ کومک او همکاري کوو. پر مثال یو څوک دی، موږ غواړو چې اقتصادي مشکلات لري، کار نه شي پیدا کولی، موږ کوشش کوو چې د خلکو سره پیسې راټولې کړو یا خپل امکانات وسنجوو هغو ته د یو موقتي کوچني کاروبار زمینه مسایل کړو. پر مثال ډېری دوکان یا یو کسب ته معرفي کړو، هغه کسب زده کړي، حرفه زده کړي، تر څو دی په دایمي شکل یو ځوان د بیکاري او د روزګار شي او د مشکلاتو څخه خلاص شي. همداسې په نورو برخو کې موږ کومک او همکاري د خلکو په شخصي لحاظ موږ کوشش کړی دی کوي د ډېره وخت څخه، او دا په ټولنه کې مثبت رول ادا کولی شي. خلک تشویق کېږي چې شتمن تشویق کېږي چې
ډېره مننه سلحی صاحب. دا راته وایست په لنډو کې چې له ایران او پاکستان افغانان ډېر ایستل کېږي او افغانستان ته راځي، اکثره هغه بې وزله خلک دي. مخ هیوادونکي ویل چې وایي دا ګاونډي هیوادونه ولې زموږ شتمن نه راباسي چې دا بې وزله باسي. دا خلک کومک هم ډېر وایي چې راسره نه کېږي، په څه وضعیت کې دي؟
بالکل، کله چې د استوګنې ځای یا فرض د سر د اوسېدو ځای تغیر کېږي، د دې سره د کار، د خوراک، د هر څه برخې تغیر کوي. فرض مثال که څوک پر کار په ډېر تکلیف یا کار پیدا کېږي، ځکه یو خواهد دلته مشکل افغانستان کې هغه اوسېدونکي چې پخوا وو هغه ته دا مشکلات دا چې نوی سړی راځي دلته ځان بلدوي د کار او د ژوند سره، نو حتمن د مشکلاتو سره مخ کېږي. یا که کومک ورسره کېږي، دومره کومک اساسي نه ورکول کېږي. مثلا یو کټ ورکوي، یو داسې شی ورکوي چې هغه د دا هېڅ نشي تضمینولی، فرض مثال د نشي باثباته کولی، نو د دې دپاره اتمن به دې د مشکلاتو سره مخ یي. یو خو موږ خپل اقتصادي مشکلات ته پخوا څخه لرو، بیا که چېرې دا مې بالکل ډېر کسان راغلي دي، خو ځینې ګټې هم مشکلې دي په دې کسانو کې چې افغانستان ته راغلي دي. فرض مثال زه یو سرمایه ګزار یم، فرض مثال رستورانت لرم یا دا کار کوم، په دې کې موږ مسلکي خلک ډېر راوستي. اوس تقریبا زما سره په رستورانت کې څلور نفر اشپزان چې پاکستان کې کسب کمال زده کړی دی، پیلا زما سره اخته دي چې هغه افغانان و د نورو ولایتو او اوس د دې پیلا زموږ سره په کار اخته دي. نو چیرې کاسبین و داسې خلک راشي، هغه بیا زموږ سره وطن د خلکو لپاره ډېر مهمه میجي ارتباط شوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی سلحی کور مدان چې د خپل فعالیتونو حال مراکو. بیا هم یو اوریدونکو لرو له ترکیه څخه. ترکیه مغه هیواد ده چې د پاکستان او د ایران په شان افغانان باسي، او وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ.
السلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته. وعلیکم السلام، مهرباني کوئ. تاسو په ترکیه کې یاست، په ترکیه کې د افغانانو وضعیت څنګه دی؟
افغانان څنګه دي؟ افغانستان کې وضعیت ډېر خراب دی، تعلیم دغه نسته، بیروزګاری د کارو شي نسته.
بله، او ترکیه ته د دې لپاره راځي چې هلته روزګار پیدا کړي، او که غواړي چې اروپا ته لاړ شي،
غواړي چې هلته روزګار وکړي، اروپا ته لاړ شي، یا دلته درې څومره پرې ازردام ژوند وکړي، بیا اروپا ته لاړ شي. نو دلته مې ژوند ډېر په ستونزه کې دی.
پولیس ویل کېږي چې پولیس ډېر بد برخورد کوي، همداسې ده؟
و برخورد ډېر خراب کوي. کله چې پولیس کوم بعضې ډېر سمسته، خو کمې ډېر سم دي، کمې سم دي، ډېرې خراب دي. چې مثلا برخورد خراب کړي، چې اسناد شی ورته واضح کړي، بیا هم برخورد خراب کړي، نو کار روزګار هم داسې بس په ژمي کې زیات نشته، بیا هم افغانان ځي دلته راځي، نو بیا چې مخته ولاړ شي پولیس ډېر برخورد خراب ورسره کوي، بیا چې چیرې ونیسي. ترکیه دولت تقریبا زر ډالر جرمه ورکوي په نفر باندې، هغه جرمه چې دی بیا راشي وکیل زر ډالره ونیسي، زر ډالره جرمه ورته کښې دي، بیا هم کې ملک واخلي، بیا ولاړ شي افغانان دغه سزي د اروپا خواته زور وایي چې ولاړ شي. ګیم
ډېره مننه، سلامت اوسئ کور مدان. له دواړو میلمنو ښاغلیو صدیق منصور انصاری د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر، او همدارس د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر، او د افغانستان د والیانو د پخوانی ټولنې مشر ډاکټر عبدالله هیواد څخه ډېره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ او د درنو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایو. له تاسې اوریدونکو هم ډېره ډېره مننه.
Yeah.